په افغانستان کې د مازیګر څلور بجې سوید ازادي رادیو بلې او ساعت خبرونه کې لخپل همکارانو سره تاسو هرکلی کوم. د دې خبرونه په راپورونه کې اوري چې د امریکا یو چارواکی تر کرسمس پورې په افغانستان کې تر 2500 امریکایي پوځیان پاتې کیږي. تر خبرونو وروسته د دې او نورو راپورونو تفصیل اوریدلای شئ.
پاسار کې د مهمو خبرونو سرټکی د سپینی مرنۍ د ملي امنیت سلاکار رابرټ اوبراین وای په افغانستان کې ټول ډیر امریکایي سرتیري د روان میلادي کال په روسي وکړه د هیواد نه وځي. افغان امنیتي چارواکي د هلمند ولایت په روسي جګړو کې وسلوالو طالبانو ته د درنې مرګ ژوبلې ادا کوي او په فرانسې کې د وښون کې د قتل په تړاو نه کسان نیول شوی دي. د خبرونو تفصیل د سپینی مرنۍ د ملي امنیت سلاکار رابرټ اوبراین وای په افغانستان کې ټول ډیر امریکایي سرتیري د روان میلادي کال په وروستیو کې له هیواد نه وځي. رویټرز خبري ایجنسی راپور ورکړی چې اوبراین دا خبره د جمعې پر ورځ د اسپین انسټیټیوټ په یو ویډیو کانفرنس کې کړې ده. اوبراین زیاته کړې چې په افغانستان کې د امریکایي ځواکونو شمیر د 2021 کال په لومړیو کې 2500 تر کمیږي. هغه وویل
که دا افغانانو ترمنځ خبرې شی پر مخ ولاړې سي تر دې به هیڅ عالی خبره نه وي چې له کرسمس مخکې خپل ځواکونه راوباسو. اوس مهال موږ له خپلو اروپایي متحدانو سره پر یوه لاره یو، یو ځای افغانستان ته ولاړو او یو ځای به ورڅخه راوځو.
د امریکا متحده ایالاتو ولسمشر ډونالد ټرمپ شاوخوا دوی اونۍ د مخه په یو ټویټ کې ویلي وو چې غواړي ټول امریکایي ځواکونه د کرسمس تر جشن پورې له افغانستان څخه وباسي. د کرسمس جشن ته څه باندې دوی میاشتې وخت پاته دی. رابرټ اوبراین ویلي چې د ولسمشر ټرمپ دا څرګندونې یو واقعیت نه بلکې یوه هیله ده. افغان امنیتي چارواکي د هلمند ولایت په روسي جګړو کې وسلوالو طالبانو ته د درنې مرګ ژوبلې داړولو ادا کوي. د 215 میوند قلوردو قماندان ولی محمد احمدزی رسنیو ته په واسطوي پیغام کې ویلي چې د لسګونو وژل شوو طالبانو مړي د پاکستان کوټې شارت انتقال شوي دي.
دشمن سخت تلفات لیدلي. 15 جنازې پرون د کوټې شارت ورسېدلې او دا جدید دا خوب بدی ګورته یوسې لکه مخ کې چوړې وي چې دوی وای موږ بل لشکرګا فاته کو خپل باداران ته به الته اطمینان ورکړو. اول ته امتیازګیری وکړو. دا امتیازګیری تاسو کته نه شئ اخیستلی. زه دا ډاډ درکوم.
وسلوالو طالبانو تر اوسه په دې اړه څه نه دی ویلي. له تیرو اتو ورځو راهیسې وسلوالو طالبانو د هلمند پر مرکز لشکرګاه ښار او یو شمېر نورو ولسوالیو پراخ ډلهیز بریدونه پیل کړل او له افغان ځواکونو سره په جګړه دي. له تیرو ورځې د جګړې د کموالي راپورونه ورکړل شوي دي. زرګونه کورنۍ په دې جګړو کې بې ځای شوي او مرستو ته اړتیا لري. خو د بغلان چارواکي وایي په دې ولایت کې د طالبانو د استخباراتو مرستیال نیولی دی. د بغلان امنیه قمانداني ویلي چې قاری صلاح الدین د مرکزی بغلان په ولسوالۍ کې د پولیسو په عملیاتو کې چې د جمعې په ورځ وي ونیوي. د بغلان د امنیه قمانداني ویاند احمد جاوید بشارت وایي
قاری صلاح الدین معاون استخبارات طالبا که در مسیر را میخواستن
دا طالبانو د استخبارات مرستیال قاری صلاح الدین چې غوښتلې د لارې په اوږدو کې له خلکو پیسې واخلي او هم امنیتي ځواکونو ته کمین ونیسي له 5 ملګرو سره یې
ونیول.
طالبانو تر اوسه په دې اړه څه نه دی ویلي. بغلان د افغانستان په شمال ختیځ کې یو له نامنو ولایتونو څخه دی چې طالبان په ځینو برخو کې فعالیت لري. زموږ خلاص د ریډیو ری په فرانسې کې د یو ښوونکي د قتل په تړاو نه کسان نیول شوي دي. څلور تنه د برید کوونکي خپلوان دي چې یو ماشوم هم پکښې دی. د پولیسو سرچینې وایي دا کسان تر برید څو ساعت وروسته نیول شول. د سرچینې په خبره 15 نور کسان د شپې مهال نیول شوي چې د همدې ښوونځي چې ښوونکی وژل شو د دوو زده کوونکو میندې او پلارونه هم پکښې شامل دي. پرون د سیمې په وخت شاوخوا 15 بجې د پاریس په څنډو کې یو متوسطه ښوونځي ته نږدې یوه نامعلومه برید کوونکي د همدې ښوونځي د تاریخ د ښوونکي سر پرې کړ. د پولیسو سرچینې وایي دغه ښوونکي په دې وروستیو کې په ټولګي کې زده کوونکو ته د اسلام د پیغمبر کاریکاتور وښودلی و او دا هغه څه دي چې مسلمانان یې سپکاوی بولي. برید کوونکی د پولیسو په ډزو ټپي سوی و خو وروسته یې سا ورکړه. ځینې موندل شوي اسناد ښیي چې برید کوونکی 18 کلن و او په مسکو کې زیږیدلی و. تحقیقات ښیي چې دا ځوان په اصل کې د چیچن سیمې و خو لا هم تحقیقات بشپړ شوي نه دي. د فرانسې ولسمشر ایمانویل مکرون دا یو تروریستي عمل ګڼلی دی. او د آذربایجان ولسمشر الهام علیف پر دې هواد راکټي بریدونه غندلی دی او هغه جنگي جنایت بللی دی. دا څرګندونه وروسته لا غسوی چې نن سهار وختي د آذربایجان پر دوهم لوی ښار ګنجا په راکټي برید کې ډیر لس کسان وژل او تر 500 ډیر ټپیان شول. دا شمیرې د دې هواد د بیړنۍ حالاتو وزارت ورکړي دي. د ازادي راډیو د آذربایجان څنګه خبر ورکوي چې د ژغورنې ډلې لسیمیزو سره یو ځای هڅه کوي چې خلک لړنګو سوي ځایونو څخه راوباسي. د راپور له مخې لږ تر لږه شل کورونو ته زیان اوښتی دی. د توغندیو په یو بل برید کې چې هغه هم نن سهار وسو د مینګاچویر ښار په نښه سوی دی. په دې ښار کې د آذربایجان د اوبو تر ټولو ستر بند دی، خو د دې برید له امله د سر او مال د اوښتو زیانونو په اړه څه نه دي ویل سوي. د توغندیو دا بریدونه داسې وخت سوي دي چې د ناګورنو قرباغ په لنجمنه سیمه کې د آذربایجان او ارمنستان ترمنځ د تازه نښتو راپورونه ورکړل سوي دي. د خبرونو پای
تاسو آزادي رادیو ته ورجست. نن شنبه ده د تلیا میزان شپږم د اکتوبر ولسمه اوري چې د امریکا یو چارواکی وایي تر کریسمس وروسته به هم په افغانستان کې تر 2500 امریکایي پوځیان دیروي. مخکې ولسمشر ټرمپ ویلي و چې ټول ځواکونه غواړي چې له افغانستانه وباسي. د افغانستان د ولسمشر لومړی مرستیال وایي په کابل کې د امنیتي چارو مسؤلیت پر غاړه اخلي او پر مجرمانو به زړه نه سوځي. د امرالله صالح د دفتر بیان
د کابل د امنیت د خوالي لپاره به په هر وس او توان چې ممکن وي عاجل او پر وخت اقدامات کیږي.
دا هم وری چې د امرالله صالح دا پریکړه د سولې له ټینګښت یا غرض د جرمونو له کمښت سره څومره مرسته کوي؟
د صورت چې دغه مجرمینو چیرې ثابت وي نو دا خو کېدلی شي د مدارس داخلي له لارې نه او د خپل د امنیتي قواو له طرفه دا عملا او اقدام پې باندې وسي ونیول شي.
په بهرني موضوعاتو کې وری چې په فرانسه کې د هغه چا پر هویت څېړنې روانې دي چې د یوه ښوونکي په وژنه تورن دی. په دې وساته خبرونه کې دوه اونیزه پروګرامونه هم خبرو. حقیقت څه دی او تاندې څنګه؟ د امریکا د ملي امنیت سلاکار رابرت اوبراین وایي له کریسمس وروسته د 2021 میلادي کال په لومړیو کې به هم تر 2500 امریکایي پوځیان په افغانستان کې دیروي. دی وایي ولسمشر ټرمپ غواړي چې ټول ځواکونه له افغانستان وباسي، خو په افغانستان کې یوازې امریکایي پوځیان دیره نه دي، بلکې د ناټو د نورو غړو هیوادونو ځواکونه هم شته چې باید له هغو سره په همغږۍ ځواکونه وایستل سي. تفصیل له اسمت څاروان.
د امریکا د ملي امنیت سلاکار وایي تر کریسمس یا د دسمبر تر 15 پورې له افغانستان د ټولو امریکایي پوځیانو د ایستلو په اړه د ولسمشر ډونالډ ټرمپ ټویټ یو پوځي حکم نه بلکې یو آرزو وه، او د دا پلان بیا تایید کړی چې د 2021 میلادي کال تر لومړیو پورې په افغانستان کې د امریکایي پوځیانو شمیر صفر نه بلکې 2500 ته راکم شي. رابرت اوبراین وایي دا به ډیره شوکه تر کریسمس پورې ټول امریکایي پوځیان خپل هیواد ته راستنېدای شوی. اوبراین دا خبره وروسته له دې وکړه چې ټرمپ په وروستۍ یوه اونۍ کې دوه ځلې وویل تر کریسمس پورې به له افغانستان امریکایي پوځیان ووزي. د سی این بی سی د راپور له مخې اوبراین وویل ټرمپ پنټاګون ته امر کړی چې د 2021 میلادي کال تر لومړیو پورې په افغانستان کې د امریکایي پوځیانو شمیر 2500 ته رالش کړي. د امریکا او طالبانو ترمنځ د فبروري د 9 نیټې له موافقې سره سم امریکایي پوځیان باید د 2021 تر می میاشتې پورې له افغانستانه ووزي. د ولسمشر ټرمپ د ملي امنیت سلاکار شاغلی اوبراین وویل په نهایت کې افغانستان باید د افغانانو له لوري اداره شي او افغانان باید سره یو لاس شي او د خپل افغانستان لپاره یو حل لار ومومي. اوبراین زیاته کړه چې د ولسمشر امر به په ځای کړي ځکه چې د ټولو قواو عمومي قمندان دی او له دې موضوع دفاع وزیر مارک اسپر هم پوره خبر دی. اوبراین وایي له مهالویش سره سم له افغانستانه ځواکونه ایستل شوي دي، خو امریکا افغانستان ته د ناټو له نورو غړیو سره یو ځای ځواکونه لیږلي او له هغو سره به په همغږۍ خپل ځواکونه باسي. د امریکا د دفاع وزارت د راپورونو له مخې د افغانستان په 19 کلنه جګړه کې امریکا 1.3 میلیارد ډالر لګولي، خو په مجموع کې د افغانستان، عراق او سوریې جګړې امریکا ته په 1.5 تریلیون ډالر تمام شوي دي.
ومردل چې یو امریکایي چارواکی وایي تر کریسمس وروسته به هم په افغانستان کې تر 2500 امریکایي پوځیان دیروي. دا څرګندونې په داسې حال کې کېږي چې د افغانستان په ځینو برخو کې په دې وروستیو کې جګړې زیاتې سوې دي. د ولسمشر لخوا په هلمند کې د طالبانو وروستي بریدونه غندل سوي او ویلي دي چې افغان پوځ یې کلکه دفاع کوي. په دې جګړه کې لسګونو کسانو ته د مرګ ژوبلې اوښتو او د زرګونو نورو د بې ځایه کېدو خبره سوې ده. د ازادي راډیو له خبریال الیاس دایي څخه مې پوښتنه وکړه چې وروستی وضعیت څنګه دی.
د فعلن دپاره وضعیت لشکرګاه ښار په شاوخوا سیمو کې په خاص ډول په لسمه او درېمه حوزه کې چې په غرب کې د ښار موقعیت لري، د بولان په سیمو کې موقعیت لري، ښه دی. جنګونه وجود نه لري. ولی خال فیرونه کېږي. عمر ځواک وایي چې دوی د بولان په مربوطاتو کې د بولان تر منډې وراخوا د جم د پوښتې په مربوطاتو کې لږ پرمختګ کړی دی.
د ایسب ناڅاپه د دې جګړې د پایل علت څه ګڼل کیږي؟ خلک څه وایي؟
د جګړې ناڅاپي پیښېدلو علت لا هم معلوم نه دی، خو هغه منابع چې موږ سره په دې اړه معلومات شریکوي او د موضوع د حساسیت له امله نه غواړي چې دوی خپل هویت وښيي. ازادي راډیو ته ویلي چې طالبان د تیرو شپږو میاشتو راهیسې پلان درلود او حکومت هم خپلې ادارې په خاجو امنیتي نهادونه مرکز خبر کړی و چې یو پلان شته، خو دا چې ولې تدابیر ورته نه دي نیول سوي دا امکان لري په راتلونکي کې معلومات په لاس راسي او د رسنیو سره شریک شي او حکومت په رسمي ډول په دې باندې څه ووایي. خو اوس پیلن جګړې د لشکرګاه ښار تر څنډو رسیدلې دي او کله چې وسلوال حمله کوي یا حکومت عملیات پیل کوي د غټو وسلو د استعمال له امله په ښار کې خلک آرام نه وي او نارامه وي. اوس هم خلک د وضعیت څخه یعنی ډاډمن نه دي. دوی اوس هم په تشویش کې دي چې ښار ته به څه پیښیږي، خو حکومت د ښار د خوندیتوب ډاډ ورکړی دی.
د هلمند په تازه جګړو کې د مرګ ژوبلې په اړه څه ویل سوي دي دای صاحب؟
هلمند ملي امنیت ریاست په خبر پاڼه کې چې څو شپې مخکې موږ ته ورسېدل ویلي دي چې په تلویزیون ساتونکو کې د ځینو هوایي بریدونو په ترڅ کې ولس وسلوال وژلي او شپږ نور زخمیان دي. دوی ویلي چې په دغه کسانو کې څلور بهرني اتباع هم شامل دي، ځینې منشخون کې یاد کړي دي. دغه بمبارونه چې سوي دي دا ویل سوي دي چې د نادالي ولسوالۍ لوی مند کې او د نوي ولسوالۍ ژړ صاحب کې او دغه رنګ د شپږ سو یو نمبر اشاره سړک او بلان په سیمه کې دا بمبارونه ویدیو دغه تلفات وسلوال ته وشته. خو وسلوال طالبان د خپل تلفات پاره نن څه ندی ویلی، اما پرونی ټول هغه اداوی یا خبرونه رات کړل چې حکومت د دوی تلفات پاره ورکړی دي. خو حکومت وایي چې د دوی هوایی بریدونه او مشخص اهداف وسوم ادامه لري. همدا لامل سوی دی چې د جګړې په لومړی کرښه کې د جنگ هغه شدت چې په خو وغه رقم سي.
چارواکي څه وایي چې په وروستیو جګړو کې څو کسان بې ځای سوي او دوی لپاره څه ترتیبات نیول سوي دي؟
چارواکي وایي چې خاتون د ماجلون رسر چې د اتزر په شاوخوا کې کورنۍ بي ځای سوي دي. ولې د مرستندوی ادارو سره د دوی هلې ځلې شروع دي تر څو د کورنۍ سروي کې د سره او بیا ورته مرستې جلب کړي. خو تر اوسه پورې ډیرو کورنۍ په ساته مرسته نه ده سوي. یوازې نن د پیښو وړاندې مبارزې ریاست او د ماجلون رسر څو کورنۍ ته مرسته ورکوي چې شمیر یې تر اوسه رسنیو سره نه دي شریک کړی.
په هلمند کې د ازادي راډیو خبریال الیاس دایي له تاسو مننه چې د هلمند د وروستي وضعیت په اړه مو اوریدونکو ته معلومات ورکړل.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو ووري.
په کابل کې د امنیتي وضعیت خرابېدو په دوام د ولسمشر لومړی مرستیال امر الله سالی ویلي چې د ښار امنیتي مسولیت پر غاړه اخلي. نور حل ډیوی نادر څخه.
په پلازمینه کابل کې د جنایي جرمونو او د نامنیو زیاتېدو د افغانستان جمهور رئیس دې تاړ کړی تر څو د دې ولایت د امنیت مسولیت خپل لومړی مرستیال ته وسپاري. د افغانستان جمهوري ریاست لومړی مرستیال امر الله سالی تیر شپه ناوخته پر خپل فیسبوک پاڼه لیکلی چې د جمهور رئیس محمد اشرف غنی په لارښوونه سر لننه د کابل امنیتي چارې په مستقیمه توګه د دوو اونیو لپاره په غاړه واخیستې. ښاغلی سالی لیکلی دی د خلکو امنیت ساتلو لپاره د قانون عملي کولو په لاره کې هیڅ ډول مصلحت نه پیژني او په وینای قاموس کې د مجرمینو په وړاندې رحم شامل نه دی. د ارګ د لومړی مرستیال امر الله سالی د مطبوعاتي دفتر مشر رضوان مراد د شنبه په ورځ ازادي راډیو ته وویل د ترهګرو ډلو او ځینو کسانو په اړه د پام وړ اسناد راټول شوي او په وړاندې به جدي اقدامات وشي.
د دې مجرمینو او د دې جنایتکارو ډلو په اړه کافي شواهد او اسناد راټول شوي دي او لکه څنګه چې لومړی معاون صاحب هم ټینګار کړی دی هیڅ ډول رحم او نرمښت به د مجرمینو او جنایتکارانو پر وړاندې مبارزه کې او تدابیر او اقداماتو کې نه خودل کیږي. د کابل د امنیت د خوالي لپاره به په هر وس او توان چې ممکن وي عاجل او پر وخت اقدامات کیږي.
ښاغلی مراد زیاته کړی چې د ولسمشر لومړی مرستیال امرالله صالح د کابل ښار امنیت ساتلو لپاره نوی تشکیل نه جوړوي، بلکې په امنیتي ځواکونو کې لشته ظرفیته کار اخلي. په وروستیو کې په مرکز کابل کې د جنایي جرمونو کچه تر بل هر وخت زیاته شوې ده. وسلوالي غلاوې، هدفي وژنې او په لارو کوڅو کې د خلکو لوټل د دې ښار د اوسیدونکو په وینا اوس په کابل کې معمول ګرځېدلی دی.
د کابل ځینې اوسیدونکي د افغانستان د جمهور رئیس د لومړي مرستیال امرالله صالح لخوا د دې ښار د امنیتي چارو د مسؤلیت اخیستو د پریکړې هرکلی کوي. امرالله صالح پرون اعلان وکړ چې د جمهور رئیس محمد اشرف غنی په سپارښتنه د کابل ښار د امنیت چاره پر غاړه اخیستې ده. نور حال یو وار بیا له ډیوی نادر څخه.
د کابل ښار اوسیدونکي وایي د جنایي جرمونو، غلاو او لوټلو له ډیرېدو په تنګ راغلي او د مخنیوي لپاره یې باید له هرې ممکنه لارې ګټه واخیستل شي. هغوی وایي شپه ورځ فزیکي او رواني امنیت نه لري او ښار کې تګ و راتګ ورته ستونزمن شوی دی. د کابل ښار اوسیدونکي قیس او یار محمد په دې اړه ازادي راډیو ته وویل
د کابل امنیت ډېر خراب شوی. رانا ورځ کې څوک نشي کولای چې په ډاډه زړه وګرځي. صالح صاحب نه مو هیله دا ده جدي اقدامات وکړي او مجرمین ونیسي او د قانون منګولو ته وسپاري.
غله په رڼا ورځ کې راوځي، لاره نیسي، د خلکو جیبونه تراش کوي، موبایلونه، نغدې پیسې وشکه اخلي، چاقوګانې ولي. نو موږ د دولت نه دغه تقاضا لرو چې د کابل د امنیت لپاره یو جدي اقدامات وکړي، ځکه چې امنیت بیخي خراب شوی ده. خلک نه د شپې نه ګرځېدی شي، نه د ورځې نه.
د جمهور رئیس لومړی مرستیال امرالله صالح په داسې حال کې د کابل امنیت په لاس کې اخلي چې په وروستیو کې په کابل ښار کې د جنایي جرمونو زیاتېدو په اړه اندېښنې ډېرې شوې دي. په ټولنیزو رسنیو په ځانګړي ډول فیسبوک او ټویټر کې هم کابل امن نه دی په عنوان جدي بحثونه مطرح کیږي او حتی تصویرونه او کارتونونه نشریږي او دا ښیي چې غلا او لاروخونکي د چاقوګانو، تبر او سلا څخه په ګټې اخیستنې د خلکو ټلیفون او موټرې له ځانه سره وړي. طالبانو هم څو ورځې وړاندې هغې اعلامیې کې چې په ټولنیزو رسنیو کې لاس په لاس کیږي په کابل ښار کې غلو او شکمارانو ته ګواښ کړی و چې دا ډله به ورسره جدي برخورد وکړي. خو د افغانستان د کورنیو چارو وزارت د طالبانو دا خبرداری د خندا وړ بللی و. په ورته وخت کې امنیتي کارپوهان وایي د کابل ښار امنیت ساتلو لپاره چټک، جدي او رښتینی اقداماتو ته اړتیا ده. له ډلې یې باري عارض ازادي راډیو ته وویل که داسې ونه شي د ښاغلي صالح ټاکل به هم نمایشي او بې پایلې کړنه وي.
د کابل امنیت هغه وخت تامینېدلی شي چې هغه سلا کوټونه او د سلاحو زیرمې چې په شخصي کورو کې د قومندان سالارانو په کورو کې موجودې دي هغه خالي سلا سي او هغه قومندان سالاران چې په کابل حتی ولسي جرګه او حکومت کې لوی لاس لري د هغوی مخې ډب کړي. یعنی کوم معجزه نه ده په کابل کې امنیت تامینېدل، فقط منګی د حکومت او اراده د حکومت تر سوال لاندې.
اوس مهال کابل ښار امنیت د پولیسو، ملي امنیت ځواکونو او ګارنیزون پورې اړه لري، خو خلک وایي چې یاد ځواکونه نه دي توانېدلي چې په دې ښار کې د غلو، انسان تښتونکو، شکمارو او د شپې لخوا د هوایي ډزو مخه ونیسي. مخکې له دې د افغانستان امنیتي بنسټونو ویلي وو چې کابل ښار کې له خلکو سره لسګونه میله سلا موجوده ده چې ترې په ګټې اخیستنې د دې ښار نامنیو او خودسریو کې کار اخلي. دا په داسې حال کې ده چې د افغانستان کورنیو چارو وزارت په وروستیو څو ورځو کې د مجرمینو او غلو په وړاندې د جدي اقداماتو خبره کړې ده او د دې وزارت سرپرست وزیر مسعود اندرابي تېره اونۍ امنیتي ځواکونو ته امر کړی چې مجرمین مخامخ په ډزو وولي.
عمر دل چې د ولسمشر لومړی مرستیال امرالله صالح وایي د څو اونیو لپاره د کابل د امنیتي چارو مسؤلیت مستقیما پر خپله غاړه اخلي. له پخواني جنرال امرالله امان نمې د مرکې په پیل کې پوښتنه وکړه چې د امرالله صالح د اقدام څومره ګټور تمامېدای سي په امنیتي برخه کې د تجربو ته په پام سره.
پایتخت وضعیت له لحاظ د امنیتي ډېر وران شوی ده. په کار خو دا وه چې دلته مسلکي کسان که استخدام شوي وو او دغه روابط په ضوابطو باندې تبدیل شوي وو، ضوابط جای په جای شوي وو. زه فکر کوم چې دغه هدف پورې رسوایي نه پیدا کېدله. یو وزیر د داخلي په راست کې دغه ټول امنیتي قواوو کې کار کوي او بیا هغه ورپسې یو قومندان د امنیت کار کوي او قومندان د فرقې دلته کار کوي، زوندي 101 په نامه کار کوي. ضرورت د یو معاون اول د رئیس جمهور ته، یو ښارګوټي ته او هغه هم په دوه دومره شدت باندې راوود ورکول او صدا کیږي. در صورت چې دغه مجرمینو چیرې ثابت وي او در صورت چې لستونه هم ثابت وي، نو دغه کېدل چې د وزارت داخلي لاره نه او د خپل د امنیتي قواو له طرفه دا عملا او اقدام په باندې وسی ونیول شي.
خو زیات وخت یادونه کوي هغه کسان چې په دغه جنایي پیښو کې دخیل دي، زورور کسان دي. ستاسو نظر څه دی چې دوی دقیقا څوک دي؟ اول د دوی په وړاندې واقعا اقدام نه کیږي؟
دا زورور کسان هغه ډلو ډبلو ته مربوطیږي چې خدا آگاه او نه خدا آگاه په نظر کې بعضې خبرې نیول شوي نه وي نیول شوي. تا نه مونږ د دغه عاشورا د ورځې نه دوه ورځې مخکې مونږ تقریبا په حدود د اضافه له زر یا دوه زره میله سلال ته توضیح کړې ده چې دې سلال نه غیر نامشروع شکل باندې دلته استفاده ترې کیږي. هغه سلاګانې چې مونږ په یو نامه په بل نامه باندې له طرفه دولت توضیح شو، هغه تورې سلاګانې چې غیر قانوني په دغه خپلو کورو کې دغه بعضې کسان لري زورمندان، هغوی هم دغه سلاګانې خپله د دې سلا د سوري لاندې یو قانوني بڼه ورته ورکوي. د دغه وړاندیز ورته شوی د ماوی صاحب اول ته دا زه تاییدوم، اما دلته بعضې نورې درونی د ادارې کوم سکتور او کوم نظام چې دلته دا د نظام د کنټرول په خاطر باندې، د امر د تطبیق په خاطر باندې، وزیر د داخلي هم د کابینې یو عضو ده او د رئیس جمهور د لاس لاندې کار کوي. دغه شدت ول هلته نه ورکوي که مونږ د خپل معاونین او بعضې ولایتو ته توظیفوو او دا کار کوي. پس دغه ماهیت د مسؤلین د سکتورونو خی چیرې ده؟
تر دې مخکې حکومت خبرداری ورکړی و که د کابل په هره حوزه کې کومه جدي پیښه کیږي د حوزې مسؤلان به له دندو لرې کیږي. بیا وروسته د څلورو حوزو مسؤلان بدل را بدل سول. دغه هڅو ولې نتیجه ورنه کړه ستاسو په نظر؟
دغه آوازات کې چې څوک تعینېږي که د قومندان د امنیې له طرفه تعین شي یا د وزیر صاحب له طرفه تعینېږي، نو قومندان د امنیې یا د خپله وزارت په مشوره باندې تعین شي. هغه کسان چې له بلې مرجې نه تعینېږي، د داخل د ارګ نه تعینېږي، د داخل د شورا د امنیت نه تعینېږي، یا خپله وزیر پرې نه وي خبر، یا خپله قومندان د امنیې پرې نه وي خبر، دغه یو نوی شکستګي هغه شیرازه د خپله ادارې یا د اصول د ادارې ماتېږي. مونږ هغه سلسلې مراتب اصل په نظر کې نه دي نیولي. داسې کسان هم دي چې په ظرف د پنځو کلو کې یوې رتبې ته ځان رسولی ده، په رشوت باندې، په شناخت باندې، اما هغه یو موقف نیولی در حال چې هغه تجربه دي نه لري. مونږ هغه متاسفه یم په دې چې په غیر قانوني شکل باندې د جبري تقاوتو دغه مسله مابین ته نن راوستله چې د افغانستان وضعیت یو بحران خواتلی ده.
امن صاحب، حکومت وخت نه وخت له ولس نه په دې برخه کې د همکاري غوښتنه کوي. ولس څه کولی شي؟
ولس هڅه کولی شي د ولس ته صادقانه مراجعه وسي. هیڅ امیر د اوزیر د ولس په کومک نه ده غوښتی، هیڅ قومندان پرې غوښتی نه ده کړی. مونږ چیرته مونږ هغه پاسپورټ د امنیتي چې ورته وایو چې هغه مونږ جوړ کړو، مونږ هلته کمیټې جوړې کړلې، مونږ ورته وړاندیز وکړی اسې جمهوریت ته. متاسفه یم چې د هیچ چا له تجربو نه کار نه اخیستلی نه ده اخیستی. دغه حکومت ځوانو درسته د حکومت د ځوان سي، ولې د تجربې سره د ځوان سي. مونږ د ځوانانو مخالف هم نه یاستو، اما متاسفه یم چې هغه مسلکي خلک کله چې دوی کنار ته لاړل او ځوانه ډله راجی کړه، ایکاش ځوان د دې وطن وي، ایکاش ځوان وي چې حداقل د لس کاله په خپل مسلک کې تیر کړي.
ډېره مننه. پخوانی جنرال امر الله امان و چې د ولسمشر د لومړي مرستیال امر الله صالح پر څرګندونو یې را سره خبرې کولې. ښاغلی صالح ویلي چې د څو اونیو لپاره د کابل د امنیتي چارو مسؤلیت مستقیما پر خپله غاړه اخلي او دغه راز پر مجرمانو هیڅ زړه نه سوځي.
سوله او ملي یووالی د هر ولس د بقا او پرمختګ ضمانت کوي.
په بدغیس ولایت کې د پستې د پروسس لومړنۍ فابریکه فعال شوه. نور له فریبا ظاهر نه.
زرګونه کیلوګرامه پسته اوس د بادغیس په مرکز قلاینو کې په معیاري ډول پروسس کیږي. د بادغیس د کرنې چارو رئیس عبدالتواب طایب وایي پر دې فابریکې څه باندې 150,000 امریکایي ډالر لګول شوي دي. د کرنې ریاست او خصوصي سکتور د دې فابریکې په جوړولو کې مرسته کړې ده. ښاغلی طایب هیله مند دی چې د پستې د پروسس کار لا ډیر شي.
بادغیس من حیث زون تولیدی پسته
په بادغیس کې د افغانستان د طبیعي پسته د تولیدی زون په حیث تر اوسه د پسته د ارزښت د زیاتېدو او د ټولولو تر عملیاتو وروسته برخه کې هیڅ پانګونه نه وشوي. دا لومړنی ګام دی چې په دې برخه کې اخیستل کیږي. که د پسته ټول محصولات په ماشینونو او فابریکو کې پروسس شي، هر کال د پسته د محصولاتو ارزښت تر 10 میلیون ډالر ډیریږي.
ارزش هفتهی در قسمت محصول پسته صورت میگیره.
د بادغیس چارواکی وایي د پستې د پروسس او ماتولو په اوسني سنتي ډول کې پستلو کې لسمه برخه ضایع کیږي، خو د قلاینو د پروسس فابریکې په مرسته د غذایات له لسو څخه 1% ته ټیټ شوي. په بادغیس کې د پستې د پروسس فابریکې مشر عبدالباقی ډاډ ورکوي چې اوس کولای سي د پستې مغز په معیاري ډول چمتو کړي.
ساعتی 300 کیلوی فعلا مشکنانه بله.
دا فابریکا په ساعت کې 300 کیلوګرام پسته ماتوي. ښه کیفیت لري او د پستې مغز په سمه توګه راباسي. په بازارونو کې یې د پلور کچه لوړه ده او په دې ډول لاس نه ورباندې لګېږي او د صحي خوندیتوب له اړخه هم ډېر ښه دی.
د بادغیس د کرنې ریاست چارواکي وایي سږ کال د دې ولایت د پستې له ځنګلونو څخه څه باندې 16,000 ټنه پسته ترلاسه سوې ده. د بادغیس هر کیلوګرام پسته د افغانستان په لویدیځ کې تر 900 افغانیو پورې پلورل کیږي. هند د افغانستان د پستې د پلور یو عمده بازار دی. د بادغیس والي حسام الدین شمس بیا وایي چې د کورونا ویروس په خپرېدو سره د تیر کال پرتله د بادغیس د پستې د صادراتو کچه کمه سوې ده.
بازار پسته افغانستان بازار هندوستان هست.
هندوستان در افغانستان در پسته بازار دی. چله بده مرغه در کرونا لکبله در رامنسته شوه اقتصادی رکود پا نتیجه که پا در بازار که تقاضا را کمه شویده. خود حکومت او در بادغیز در مشرتابه پسطح حدس داده چه در بازار بیر تا احیا کرو او در سیم او نور و لر حوادون و پسطح دغه محصول تا نوی بازارون و مندلی شو.
شرای دورتر انشاءالله ما پیدا کنیم.
افغان چارواکي وایي د تیرو 15 لسیزو پر خلاف د جګړو او د ځنګلونو په خپل سر وهلو له کبله په بادغیس کې د پستې ځنګلونه له 9000 څخه 3000 هکتاره ته راکم سوي دي. د پستې ډیری ځنګلونه د بادغیس په اب کمري، مقر، قادس، جوان او بالامرغاب ولسوالیو کې دي.
ستاسو له پیغامونو
زادی تو پیغام لرم چې دلته موږ باندې د خیرواره د شالات چې وخت موږ د جنګو د لاس څخه شو چې د کدی موږ ور بار ولاړ دي د خپل ځای نو څه سرپناست چې موږ ځان یو خاطه پنا کو د خشنیان سره د خدای په خدای ور تیر نو ور دا وس هغه یو خاطه د غزمنی جنگ دی بل دا وایي جنگ د تیرو سم فزادي ور دا چې موږ د خوښ مصر د کومک کو کیه د زمينه را برابر چې موږ خاطه شروع ور
میرویش اخلاقی ده هلمند ولا اساس سره واسجب پیغام پر دغه برابر وو چې دغه ماجر سوی چې 15000 کورنۍ راغلي دي د لې شاته راکړه سوی چې توغ سره هیڅ په مخنه ده چې نه د دولت خاصه او نه د تجارت خاصه او جهه هیڅ ته یې درې دا ناګه خبره ده ځکه چې هغه خپل د کور د سپنا شي نه لري په یو پورنی کې راوتل دي نو باکې دولت دې ته زیاته خپل کول کی او اوس په لن هم زوږ په هلمند کې ډیر بد حالات روان دي ځکه چې د دې شبکې لم امن نشته شبکې مو کار نه کوي باندې دي پر مثال برکونه منسته نو هله مې موږ هم دغه وکیلان صاحبان وخو
افغانیم د کندهار لاسمې تماس نیول یا پیغام ته پیژم نمبر خو د هلمند جګړه سخت غندمه کینان د ظلم سعودي د افغان ولس سره یو سخت جفا کیږي چې هر څوک کې دا ناروا کار دی چې افغان ولس مسلمان له څوک زیری یا په خاص کې په دغه وخت کې لکه وستې په هله جمعې د جنې ابتدا ده د سخت هوا ده په باور وکړ چې په تاکونو کې د چا سره څه یخ کیږي د امکانات وخت نه تیریږي او بیا د جګړې په حالت کې څوک خدمات د سړکونو باندې ځل تیری د خو دې په تکل دا یې خبر چې کول دې مننه شوړنه
ستاسی پیغام ستاسی نظر
او سم یو بهرنی موضوع سیډیو په فرانسې کې د هغه کس د هویت په اړه تحقیقات روان دي چې یو شوونکی په دې خاطر وژل چې د اسلام د پیغمبر کاریکاتور شوولې وو اسمت سروان او نور تفصیل
د هغه فرانسوي شوونکی چې په ورستي ورځو کې زده کوونکو ته د اسلام د پیغمبر کاریکاتور شوولې وو د پاریس په لمنه کې لخپل شوونځي دی باندې سر پرې کړل شو د فرانسې ولسمشر ایمانوئل مکرون د ښکار د په وینا د اسلامي تیرورستانو بریټ وباله. مکرون شوونځي ته نږدې په هغه ځای کې چې پر دغه شوونکي حمله شوې وویل یو فرانسوی نن په دې خاطر وژل شوی چې زده کړې ورکول او د بیان ازادي ښودله. پولیس وایي حمله کوونکی چې هویت یې نه دی څرګند شوی د دوی له لوري هغه مهال وویشتل شو چې هڅه یې کوله وینسي او وروسته د ټپونو په خاطر سا ورکړه. د لیمون ورځپاڼې د راپور له مخې د فرانسې د تیرورستي ضد چارو څارنوالان وویل دوی دا پیښه په تیرورستي او جنایي تنظیمونو پورې تړلی قتل بولي. لیمون په خپل راپور کې دا هم ویلي چې له وژل شوي کس سره د هغه د هویت یو سند موندل شوی چې د هغه پر اساس دغه مشکوک حمله کوونکی 18 کلن دی او په مسکو کې زیږیدلی. له سنده ښکاري چې وژل شوی کس اصلا چچن دی، خو څېړونکي انتظار دی چې د دغه کس هویت په رسمي ډول څرګند شي. د پولیسو د یوې سرچینې په قول ویل شوي چې ښوونکي په ټولګي کې د اسلام د پیغمبر کاریکاتور ښودلی و چې ځینې مسلمانان دا د خپل پیغمبر بې حرمتي ګڼي. راپورونه وایي چې مشکوک حمله کوونکی د پیښې ځای ته نږدې له یوې چاړې سره لیدل شوی دی او کله چې پولیسو وپیژند د الله اکبر ناره یې وکړه. عدلي سرچینې وایي د یوه کم عمره کس په شمول څلور تنه نیول شوي. سرچینه وایي ټول کسان د دې برید په تړاو توقیف شوي دي.
تاسې ازادي راډیو ته غوږ یاست. په افغانستان کې د مازدیګر څلور بجې او دېرش دقیقې سوې د مهمو خبرونو لنډیز له فریبا ظاهر څخه اوري.
د سپینې ماڼۍ د ملي امنیت سلاکار رابرټ اوبراین وایي په افغانستان کې ټول ډېره امریکایي سرتیري د روان میلادي کال په وروستیو کې له دې هېواد نه وځي. رویټرز خبري اژانس راپور ورکړی چې اوبراین دا خبره د جمعې په ورځ د اسپین انسټیټیوټ ته په یوه ویډیوي کانفرنس کې کړې. هغه ویلي چې په افغانستان کې د امریکایي ځواکونو شمیر د 2021 کال په لومړیو کې 2500 ته راکمېږي. افغان امنیتی چارواکي په هلمند ولایت کې د ورستیو جګړو په ترڅ کې وسوالو طالبانو ته د درنې مرګ ژوبلې ادعا کړې ده. د 215 میوند قول اردو قمندان ولی محمد احمد زیر رسنۍ ته په یو سوال پیغام کې ویلي چې شاوخوا 15 اتیا د طالبانو جنازې د پاکستان کوټي ښار ته انتقال شوې دي. طالبانو تر اوسه په دې اړه څه نه دی ویلي. اخو د بغلان چارواکي وای په دې ولایت کې د طالبانو د استخباراتو مرستيال نیولې دي. د بغلان امنیت قمندان وایي چې قاری صلاح الدین د مرکزی بغلان په ولسوالۍ کې د پولیسو په عملیاتو کې نیول شوی دی. طالبانو تر اوسه په دې اړه هم تبصره نه ده کړې. په فرانسې کې د یو شون کې د قتل په تړاو نه کسان نیول شوی دي. څلور تنه د بریټکونکو خپلوان دي چې یو ماشوم هم پکښې دی. د پولیسو سرچینې وایي چې دا کسان تر بریټو ساتونه ورسته ونیول شول. د سرچینې په خبره 15 نور کسان د شپې مهال نیول شوی چې د همدې شونځي چې شونکې وجل شوی د 12 د کونکو مایندې او پلرونه پکښې شامل دي. پرون د سیمه په وخت شاوخوا 15 بجې د پاریس پڅنډو کې یو متوسطه شونځي ته نږدې یو نامعلوم بریټکونکو د همدې شونځي د تاریخ ته شونکې سر اپری کړی دی. د پولیسو سرچینې وایي د اونکه په دې ورستیو کې په ټولګي کې ځکهونکو ته د اسلام د پیغمبر کاریکاتور وشودلې وو او دا هغه څه دي چې مسلمانان یې سپکاوی بولي. او د آذربایجان ولسمشر الهام علیف پر دې هواد راکټي بریدونه وغندل او هغه جنگي جنایت وبله. ولسمشر علیف د ارمنستان مشرتابه ته خبرداري ورکړي چې د دې کار مسؤلیت به ورلغړی شي.
له فریبا ظاهر څخه مننه چې د افغانستان سیمې او نړۍ د مهمو خبرونو لنډیز یې واوروه. د دې او نور خبرونو تفصیل زموږ پر ویب پاڼه لوستلی سي azadiradio.com یا هم azadiradio.org. د نن ورځې سپورتي خبرونه له ناجي سپې څخه اوري.
د سپورت ورځنۍ هنداره.
د هرات د نجونو د فوټبال لوبډلې د لومړي ځل لپاره د خزو د غوړ لیک اتلولي وګټله. د هرات د بدني روزنې ریاست فنی مدیر ضیاء الحق زیانن ازادي راډیو ته وویل چې د افغانستان د غوړ لیک سیالیو د سلورم پړاو پورسته لوبه کې د هرات لوبډلې کابل ته په ماتې ورکولو اتلولي ته ځان ورسوه. خاغلی ضیاء وایي سیالۍ د دوو ټیمونو ترمنځ یو د یو په وړاندې پای ته ورسېده، خو هرات لوبډلې په پنالتۍ کې مقابل لوبډلې ته ماتې ورکړه. د هرات لوبډلې لپاره فاطمه حیدری او د کابل لوبډلې لپاره منیشا نوري ګول وهنه وکړي. دا لومړی ځل دی چې هرات د اتلولۍ مقام ته رسیدي. په غزنی کې د سولې او جمهوریت د ملاتړ په موخه د نجونو ترمنځ د بایسکل ځغلونې سیالي وشوه. د هرات د بایسکل ځغلونې د فدراسیون مسؤول مزاري محبوب نن ازادي راډیو ته وویل چې دغه سیالۍ د ترسره کولو موخه د استعدادونو پیژندنه او د ورزشکارو نجونو هڅونه وبلله. هغه زیاته کړه چې ورزشکارو نجونو کې استعدادونه شته او هیله مند دی چې د دغو ورزشکارانو په انتخاب سره په راتلونکي کې وکړای شي د نورو ولایتونو د بایسکل ځغلونې له ټیمونو سره سیالي وکړي. په غزنی کې ورزشکار انجونې د امکاناتو او معیاري بایسکلونو او ورزشي ملاتړو بنسټونو پر نه پاملرنې شکایت لري. او د پاکستان د کرکټ ملي لوبغاړي عمر ګل له کرکټ څخه استعفا وکړه. عمر ګل په تیره کې د پاکستانی لوبډلې لپاره تر ټولو بهترینه بالر بلل شوی، خو د پاکستانی رسنیو د رپورټونو په اساس عمر ګل په وروستیو 15 کلونو کې د پاکستان کرکټ بورډ له لورې سیالیو ته نه دی غوره شوی چې له نامعلوم برخلیک وروسته استعفا وکړه. د عمر ګل له استعفا وروسته په ټولنیزو رسنیو ټویټر او فیسبوک کې د نوموړي ستاینه شوې ده. د پاکستان د کرکټ بورډ ادارې هم د عمر ګل ستاینه کړې او د هغه خدمتونه یې ستایلې دي.
سپورتي خبرونه مولا زده راډیو نه اوریدل. غنو اوریدونکو پر بیل بیلو مسایلو اسمسونه راسته ولیدي. علاوالدین خپلواک له کندهار نه لیکلي د امر الله صالح د کابل شهر د نمایشي امنیت د کابل شریف خلکو ته د منلو وړ خبره نه ده. نظری د لوګر لازري لیکلي امریکایان باید خپل پوځي تجهیزات او الوتکه افغان پاوځ ته وسپاري، پاکستان ته باید د تجهیزات و نسپارل سي. محمد قاسم زواک له هلمند په خپل سیمه کې لیکلي د هلمند جګړه د پاکستان او افغانستان جګړه ده، ځکه چې کوم کسان جګړه د پاکستان ملیشیا